څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر عمومي محبس وسلوال برید لا هم روان دی. چارواکي وایي محبس تصفیه شوی خو په مخامخ ودانۍ کې لا هم وسلوال مقاومت کوي. زموږ خبریال په سیمه کې دی له نویو جزئیاتو سره. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړ توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. افغان حکومت د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونو ته لوړ سو. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځایي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې اته حمله کوونکي په زندان کې دننه وژل سول. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې بریدګرو د دوو طالبانو په ګډون درې زندانیان وژلي دي. د اعلامیې له مخې د هغې ودانۍ د پاکولو عملیات دوام لري چې سختدریځې ځای پر ځای سوي ول. د ټولو حمله کوونکو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لومړی پرون ماښام په جلال آباد ښار کې زندان ته نږدې په موټر کې ایښودل سوی بم وچاودید او وروسته حمله کوونکو له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه. ځایي چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د تر زرو زیاتو زندانیانو د تیښتې مخه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا په جلال آباد کې دی او د دوی په وینا د تروریستانو پر وړاندې د تصفیه عملیات پر مخ وړي. افغان حکومت د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له درو تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې دی د څلور سوه طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو څلور سوه طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تلل. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی و او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي روغتیا مسؤلینو ویلي د حج په مراسمو کې د کورونا ویروس ته هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی ثبت روان دی. ډاکټر ډیبورا بیرکس ویلي چې هغه څه چې نن دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 680,000 کسان مړه سوي دي. او دوه امریکایی ستورمزلی داگ هورلی او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانسول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یک شنبې په ورځ ځمکې ته ورسېده. دا په تیرو نهو کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې دوې میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلی سره د دې ماموریت بشپړ کول یو لویه لاسته راوړنه بللېده. دی وایي موږ ډېر ویاړ کوو چې د یو کوچني ټیم برخه یو چې د فلوریډا سواحلو ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا دا ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بینکن د مې میاشتې په 1 نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسېدلي وو. فضا ته د بینکن او هورلی په لیږلو سره د میلیاردر ایلن مسک فضایي اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امنیتي چارواکو خبرې به واورئ چې وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلي دي، خو محبس ته مخامخ ودانۍ کې وسلوال مقاومت کوي. ویل کېږي چې یو شمېر داعشیان له زندانه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه مو د یو پخواني پوځي چارواکي نظر پوښتلی.
که چیرې په سلګونه داعش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې، په سمنګان کې په صحي خدماتو کې نیمګړتیاو د خلکو انتقادونه پرولی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 18 میلیون واوښت. آیا افغانستان هسې چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي په 2024 کال کې د کرکټ د نړیوالو شل اووریز سیالیو کوربتوب ته چمتووالی لري؟
2023 خو لا ډېره نږدې ده. ښایي چې تر 2023 پورې موږ د دې جوګه نه شو چې موږ د یو نړیوال ایونټ یا د نړیوال جام قربتوب ولرو په خپل هیواد کې.
په دې اړه بحث د سپورت نړۍ په پروګرام کې اورئ چې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیم ساعت کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالو برید تر اوسه هم پای ته نه دی رسېدلی، خو دوی وایي چې په محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلي دي. خو محبس ته مخامخ یوه ودانۍ چې هلته ویل کېږي اکثر ملکي وګړي استوګن دي، هلته وسلوال لا هم مقاومت کوي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې یو شمیر وسلوال د داعش ډلې وسلوال له محبس نه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
متکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د پیښې وروستي جزئیات په اړه باندې باید ووایم چې د شیبه وړاندې البته د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال په عالمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د محبس دننه چې کوم عملیات دي، تصفیوي عملیات، هغه په رسېدلي شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. اما محبس ته مخامخ یا د خرق په نامه کیچ پلازا یا ودانۍ چې ده پولیسه ودانۍ ده، په دې کې لا هم وسلوال شته مقاومت کوي. د دوی له قوله چې په لاندې پوړونو کې لومړی دویم دریم پوړ ته شوی شوی دی، په پورته پوړ کې هم د دوی خلک دي. اما پاتې منځني پوړونه چې دي هلته مقاومت روان دی. په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده، د ډزو غږونه اورېدل کېږي. دغه شی روان دی، د چاودنې غږ واورېدل شو، پسې ډزې هم وشوې او د اوسې هم اورېد. خال خال ډزې کېږي له سیمې نه. د دوی له قوله چې محبس نن کاملا تسویې عملیات بشپړ شوی دي، اما دوی غواړي چې دغه سیمه کې ملکی خلک پکې استوګندي په ډېر احتیاط سره چې ملکیانو ته ضرر ونه رسیږي دوی تصفیه کړي او کوم وسوال چې مقاومت کوي هغه له منځه یوسي. اما د صدر قانون له خیچې دغه ودانۍ کې څومره وسوال ځای پر ځای دي چې د دوی پر وړاندې مقاومت کړی
دی. زایرمل صاحب وبخښئ، د تلفاتو شمیر زایرمل صاحب معلوم شوی دی چې د مړو او زخمیانو شمیر څومره دی؟
ما خپل هم دغه برخې ته اشاره وکړه. تکل صاحب هغه ارقام چې ښاغلی فواد امانی ورکې د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو سره په د چارواکو د ارقامو سره په ټکر کې دي، دوی وایي چې 78 هګر وژل شوي دي او تر پای 9 تنه وژل شوي دي. په دې کې ملکیان هم شامل دي، امنیتي منصوبین هم شامل دي او بندیان هم شامل دي، خو دقیق نه دي په دوی کې بندیان څومره دي، امنیتي ځواکونه څومره دي او یا هم هغه کسان چې ملکیان دي هغه څومره دي. د پیانو په اړه باندې پیژو سو زیات ته پیان دوی خېچ په پیخې کې ته پیان شو دي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی درې امنیتي منصوبین وژل شو دي او یو هم ملکی وګړی چې د پیخې په ورخه کې. البته دا دوی ارقام دي، نور ارقام چې د پیخې په پای پورې دوی تړلي بولي چې کله د دوی تصفیوي عملیات بشپړ پای ته ورسیږي. تکل صاحب، د دوی پیخې په تصفیه لپاره د افغانستان د مصالحو او لوی درستی جنرال یاسین ضیا هم سیمې ته رارسېدلی دی او د عملیاتو رهبری دا وایي په ولکه کې د خپل دغه عملیات پر مخ باندې د بتی یا ډیر قرار پر مختګ برخه دلیل دوی دا وایي چې تقریبا دغه رنګي سلیر به ساده کیږي چې دغه په خپل شوه دا وایي چې دغه ودانۍ کې ملکی دي، ځکه اکثرا ملکیان بل څه دي، ایمان بیا هټوي دي او دوی نه غواړي چې پر خلکو مال هم ځان ورسیږي او ځان ته هم ځان ورسیږي. په دې خاطر باندې عملیات دوی زیات نورو په مخ باندې.
بله ظاهر مل صاحب، یو بل مسله چې دی بلې د بندیانو د تخت مسله ده، د تختیدلو بندیانو شمیر یا ځینې وایي چې ځینې کسان بیا بیرته نیول شوي دي، دغه ارقام چارواکو له خبریالانو سره شریک کړي دي؟
دقیق ارقام هغه چې سیمه ییزو چارواکو خبرې کړي. تکل صاحب وایي چې د هغه مهال چې کله پیښه کېده په زندان کې دننه 1,193 زندانیان بندیان وو، اما وروسته 1,025 تنه بیرته ونیول شول. یعنې په دې معنا چې زیاد له زورو نه پورته کسان تښتېدلي وو، اما په 1,025 دوی ښایي چې دوی بیرته نیولي دي او تر خوا یې 400 نه زیات کسان دننه په زندان کې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات په بایله کې بیرته ژغورل شوي دي. دقیق ارقام چې دوی د بندیانو ته ښایي چې په محبس کې 1,193 یعنې 1,193 بیرته نیول شوي، 1,025 او دننه په زندان کې 1,304 زندانیان دوی ښایي. اما دقیق وروستي ارقام بیا هم د پیښې په پای پورې تړلي وو.
او په دې کې معلومات شته د چارواکو نه تاسو اوریدلي کنه چې د داعش ډلې غړي پکې دي کنه دي؟ هغه 1,400 بندیان چې حکومت د هغو له خوشي کولو ډډه کړې وه هغه پکې دي کنه؟ څه معلومات شوي دي؟ چارواکو څه معلومات ورکړي خبریالانو ته؟
هغه بندیان چې حکومت یې ښایي 1,400 زندانیان طالبانو پورې مربوط دي، هغه په اړه باندې دقیق ارقام دوی نه خبره کوي چې هغه د ننګرهار په محبس کې شته که نه شته، ځکه هغه تر ډېره پورې د افغانستان باګرام او پلچخي زندانو پورې تړلې مسله ګڼي. خو سرچینی وایي چې دلته د داعش وسط له 1,500 زندانیان د ننګرهار په محبس کې بندیانو چې په دې وروستیو پیښو کې البته حکومت ته تسلیم شوي وو او یا هم دوی نیولي وو، دا په زندان کې وو. نو
ډېره زیاته مننه. داسې څه شته چې زموږ له خبرو اترو پاتې وي زهیر مل صاحب؟
یوازې د خلکو نه امیره په سیمه کې ننګرهار ښار کاملا البته تړل شوی دی. چاوخوا نږدې هر څه زر تقریبا 500 کیلومتر یا 800 کیلومتر کې خپل کورونه پرېښي د وتو په هڅه کې دي. ښار ته راتګ پیاده راتګ دی، خو د موټر د تګ راتګ د 1,000 دروازو نه اجازه نه ورکول کېږي. په امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې پیښه محدوده د ننګرهار محبس کې ده یا د همدغې ودانۍ اړوند او کر چاپېره دوی امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی وضعیت حکومت راسته.
ډېره زیاته مننه امید زهیرمل، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه یې د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د ننګرهار پر مرکزي زندان د حملې د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي ادارو ناغېړي کړې ده. لازادی رادیو سره په مرکه کې ښاغلی کریمی وایي چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې یوه خطرناکه ډله ده او باید په کمه سترګه ورته ونه کتل شي. له ښاغلي کریمی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د داعش ډلې د فعالیتونو پوښتنه کړې.
ګوریلایي چریکي جنګونه تر څو پورې چې اساسي بیست اساسي هسته رهبري له منځه لاړه نه شي، لوژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وی تر ډیره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې د دوی اصلي هسته او لوژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي، هر څوک چې هر ګوریلایي کاپي داعش وي که بل څوک وي دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کیږي. ولې دې ته مونږ توجه نه ده کړې چې غیر له طالب نه خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې؟
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمی صاحب، اوربند تیر شپه پایتم ورسید، د اختر تر درېیمې ورځې پورې او پیښه رامنځته شوه. یو شمېر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسله واله ډله د دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري.
تاسو کوم نظر لرئ؟ دا کدي وړتیا نه لري بل څه کې حمایه کوي. طالب خو په ډاګه وویل چې دا زموږ کار نه دی، مونږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او درالګي دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کیږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي چې زیات شمېر د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر هم سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوی نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې کې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم وو، دې کې شک نشته، ځکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونه نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایې. نو که چېرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا دی اکثرو ځایو کې چیرته چې دی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دی بیا په معین اهداف باندې عملی وو.
د روسي پښتون په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات غنګونه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نور روسي متصمر مهم دي.
تاسو ډیر په ځای پښتنه وکړه، په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ښه دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست او پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مو د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو مور چې په یو ځان وژون کې حمله کې درې زامن وژل شوی او یو ټپي دی، وایي په افغانستان کې تر بل هر څه زیات سولې ته اړتیا ده. دا میرمن وایي چې دا او کورنۍ ځکه سوله غواړي چې نه غواړي نور خلک د دوی غونډې برخلیک سره مخامخ شي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادري تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناستي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنۍ د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ. ځمکه او اسمان یې نه پیژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله ستانه کې د غوږونو کې مقرار خوت او ځمکه او اسمان مې نه پیژندل چې شپه ده که ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل. یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بړ مخې ته پیکوړې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل. ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په ویشتمه نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې وې چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 16 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او مېرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي. نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به یې په سوله خوشحالېږو. نورم دخشان خپه کېږي او پړونې زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. دخشان سخت سره مخامخ کېږي نو په موږ خواسم راغل لخ چې دا نور ته الله وساتم.
د دریو وژل شوو زامنو 250 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیږه ناست دی. د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وایي اولادونه یې په دې هیله لوی کړل او ودونه یې ورته وکړل چې هغوی خوشحاله ژوند ولري او هیلې پوره شي. خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. دی اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داله چې سپینګیري د مزدورۍ هم نه او نور کاروبار هم نه او دغشانه غریبي هم دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کوم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا څه وکړو نو سخت را باندې شته دی ولی نشته دی خو بس الله نه پز موږ صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمر خاته لور ته پر یوه سپیره او تیګلنې غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یوه بله خاورینه غونډۍ کې یې درې زامن خختي. مور هر سهار زیارت ته ورځي او پر قبرونو یې اوښکې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې یې خپل درې ځوان زامن وژل شوي. د هیواد په هره برخه کې داسې ډېر کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي.
له کونړ نه د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکو. په سمنګان کې محدودو روغتیایي خدماتو د خلکو نیوکې پرولې دي. په دې ولایت کې د لرو پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې په تیره په نسایي او ولادي برخه کې د روغتیایي خدماتو په مسله کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله د صحي مرکز د لریوالي له کبله ناروغان مړه کیږي. خو راځئ واورو چې د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکی په دې اړه څه وایي. جزئیات د مجیب حبیبزی په راپور کې.
په سمنګان ولایت کې د روغتیایي خدمتونو کموالی او ټیټ کیفیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت په فیروز نخچیر، روی دواب او حضرت سلطان ولسوالیو کې خلک نیوکه کوي چې سم روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي او کله کله ان د امکاناتو د نشتون په خاطر ناروغان مړه کیږي. دوی اکثرا د نسایي ولادي، عاجلو روغتیایي خدمتونو او د بستر ناروغانو ته د صحي مرکزونو د نشتون په برخه کې شکایت لري. د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ 22 کلنې اوسی دون کی مریم آزری رادیو ته داسې وویل.
څنګه حاله مرکز ولسوالۍ یا څنګه
د ولسوالۍ په مرکز کې یوازې یو روغتون شته دی. له بده مرغه په لسګونه کلیو کې زرګونه کسان اوسیږي چې له روغتیایي خدمتونه بې برخې دي. امیندواره ښځې، ډېر عمر لرونکي نارینه او ښځې ډېر وخت د سختو ناروغیو او د روغتیایي مرکز د نشتون له امله مړه کېږي. محمد عیسی عمری د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عمری د سمنګان له روغتیایي چارواکو غواړي چې په ولسوالۍ کې د ثابتو کلینیکونو تر څنګ د لورو پرتو سیمو خلکو ته ګرځنده یا سیار روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. ده زیاته کړه هغه خلک چې په دښتو او د غرونو په لمنو کې په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي، د هغو کسانو په نسبت چې د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې دي، ډېر له ګواښ سره مخ دي. دوی کله چې ناروغان شي، د لارې د لریوالي په خاطر روغتون ته نه ځي، نو ځکه سیار کلینیکونه باید ورته جوړ شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه یو ډول وړاندې کیږي او دوی هڅه کوي چې د لرو پرتو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې کړي. د دغه ریاست مشر عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته وویل په سمنګان ولایت کې څه باندې 320 زره وګړي ژوند کوي چې ډېری برخه یې له مرکزي ښاري سیمو څخه لرې د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې په کرهنه بوختي. دا خلک د روغتیایي خدمتونو تر څنګ له تعلیمي خدمتونو هم بې برخې پاتې شوي دي. مجیب حبیب سی، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دو امریکایی ستورمزلی لنریوال فضایی تمزای زخه د سپیس اکس کمپانی پر دراغن کپسول که د فلوریدا ایالت سواهلو تتسیرمه رخکت شول. دا ماموریت د ناسا یا د امریکا د هوایی او فضایی ملی سازمان او د ایلون ماسک د سپیس اکس کمپانی لپاره تاریخی بریا ګڼل کیږي او جوتوی چې متحد ایالات کولای شي یو ځل بیا ستورمزلی فضا ته ولیږي او بیرته یې مځکې ته په بریا سره راستانه کړي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا لومړی وار دی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه سوې او اداره کېدونکې فضایي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضایي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول وار دی چې ستورمزلی د راستنېدو پر مهال پر اوبو راکښته کیږي. وروستی وار په 1950 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد د اپولو سایوز په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راکښته سوی و. نږدې لیوی لسیزی د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځي ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوز راکټونو متکی و. د ناسا ستورمزلی تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځي ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 میلادي کال کې ودرول سول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس اکس کمپنۍ د فالکون نه توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلی داګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځي ته د مې پر 1 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلی شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې و. هغه کپسول چې دغه ستورمزلی یې لیږدول له نړیوال فضایي تمځي څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت تېره شپه 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راکښته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
Half of the SpaceX and NASA teams, welcome back.
پرون د ستورمزلو د راستنېدو په مناسبت د ټکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شراغلاست مراسم و چې د SpaceX کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغو مراسمو ته ستورمزلی باب بینکن په خبرو کې وویل.
There's something special about having that capability.
د دې ظرفیت لرل چې خپل ستور مزلي فضا ته وتغو او بیرته کور ته ستانه کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا وړتیا نه درلوده. فکر کوم موږ دوه ستور مزلي خورا ویاړو چې د هغه کوچني ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللي دوه ستور مزلي بیرته د فلوریدا ایالت ساحل ته راولي او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ور په برخه کړي.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنۍ د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول و او خصوصي کمپنیو ته به لاره هواره کړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنۍ بل ماموریت د را روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا ته ستورمزلي ولیږي.
ځکه ته د امریکایي ستورمزلو د راستنېدو په اړه راپور مو اورېده. په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور د وخت د کمښت له کبله خپور نه شو. له تاسو درنو اورېدونکو بخښنه غواړم. د وخت د مازدیګر 4:30 دي. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځای چارواکي وای په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه په راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. او دوه امریکایي ستورمزلي له فضا څخه په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست پخواني والي دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایه هم غواړي، د کارانتین کرایه. او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده کنه. اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږه دي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان. حکومت هیڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوست بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کار
خبره کوم. زموږ دغه پیغام دی وروره چې موږ 2 کاله 3 کاله دلته په محبس تېر کړي دي او موږ یې سترک نه خوړل کېږي. چې موږ یو معلومات وشي زموږ یو ناره د ورځې کې پورې ولاړه شي. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازولا پر خطو باندې پیشي اخلي. سلایون کې تا چی و ارته لري د شروالی اسناد ارته لري باران یا بعد یې ځای ونړي وزي پیشي پر شمول کوم نه یم نه صاحب د باندې ساتو دا خویش کوم. یا ترکیب دې دې ستوري دې اړ خواز ستوري دې جنگو دې خواز ستوري دې و سلام دې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاخ شوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پښو بوده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع چیرو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډی لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا درد غومبوری په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو څه رقم حالت
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. ایا د ویده د خوسي او پرشو بودشن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغومبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کلاچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورته ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې اندسه اند چاخ شوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی. دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغومبی وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې؟ درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مېم درد کوي. دا جای مېم
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بي ولای؟
او چې بیرلو نه وزم، بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم، بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډی د نښو نښانو پاک له وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بی اوسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبور په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کله چرک یا د ډډ غمبوري نخې نخانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په ضمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشت ای د پز نوبر اتلل، سترګو نوبر اتلل، پرنجای او توخی هم کېدې شي چې ور سره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضی کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوی ورکړي، یعنی تنه هم دغه یو ډر غمبوره ده، ور سره په نور د بدن په نور او اعضا کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ور سره نه په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ور سره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدید او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډر غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په اصطلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لپاره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړي شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یو هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله ممل او ملګری.
د لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشهید لوب له میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ د شلوريز جام د کوربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي تاړتیا د چي دوی د جوړولو لپاره چمتواله نیولې ده. دا موضوع د کرکټ د یو شنون کې سره چېډو چای افغانستان د دې جوګه شوه او ک نه ده شوه. راهله هغه معلومه افغان انجلۍ چې ورزش کوي د ویلچر په وسیله باندې د هندبال او باسکټبال لوبي کوي. اغلی راهله په پروانه خبرونه کې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان باور چې د جوجستو ورزش افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی اوس په کابل کې په څه بوخت دی. نور موضوعات هم لرو لمک سره پات شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ د شلوريز جام د کوربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي تاړتیا ده چې دوی د جوړولو لپاره چمتواله نیولې. د افغان کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري ناسه کې وویل چې د کابل کرکټ لوبغالي جوړولو لړۍ د کابینې تصویب پورې رسولې ده. دی وایي چې لاختر وروسته به کابینه په دې اړه پریکړه وکړي. ښاغلی یوسفزی زیاته کړې چې دغه لوبغالي بعد نړیوالو معیارونو پر بنسټ جوړیږي او د جوړېدو وروسته به کرکټ بورډ ته یو لویا عایداتي سرچینه اوسي. د کرکټ بورډ مشر په بورډ کې د یو لړ اصلاحاتو یادونه هم کړې ده. هغه وویل د ځینو کسانو ماشونه یې پرې بند کړي چې د ده په وینا په تشریفاتي ډول یې په بورډ کې ماشونه ترلاسه کول. له دې وړاندې د افغانستان پر کرکټ بورډ کې د یو لړ مالي فساد تورونه هم وو چې اوسنۍ ادارې په حلولو باندې ټینګار کوي. درنو دوستانو په همدې موضوع کې به پاتې شو. دا چې افغان کرکټ بورډ رښتیا هم اتوانېدلې شي کنه چې په 2023 کال کې د کرکټ شلوریزه جام کوربتوب وکړي، آیا افغانستان د دې امکانات لري که څنګه؟ د کرکټ د چارو شنون کې او ورزشي خبریال احسان ساپه را سره همدا اوس په خبرونه کې دی. دې ته هرکلی او ښه راغلاست وایي. صابیا صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله، وخت مو راکړه. که پایلې له دې نه کوچې فکر کوي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتلو سره، د کرکټ وضعیت ته په کتلو سره، دلته او په افغانستان کې د لوبغالو وضعیت ته په کتلو سره فکر کېدای شي چې په 2023 کال کې به دلته نړیوالې سیالۍ ترسره شي؟
کلم چې یو هیواد دغه نړیوالو ایونتونو یا د جامونو کوربتوب کوي، نو په کار د چاغې لپاره پوره امکانات په لاس کې ولرو، او د امکاناتو تر څنګ هغه چې د نړیوال شورا غوښتنه ده د ایونتونو لپاره چې کم ضرورتونه دي باید موږ په لاس کې ولرو. لومړی خو که وګورو موږ په افغانستان کې تر اوسه د پل ممبرشپ چې کله موږ اخلو، نو هغې لپاره په کار دی چې حد اقل یو 15 میدانونه هم موږ واک کې ولرو، چې متاسفانه دغه برخه کې لا موږ پاتې راغلی یو، او په ممبرشپ کې دغه هم یو شرط وي. پاتې شو د نړیوالو ایونتونو یا د نړیوالو جامونو تر سره کېدل د افغانستان اوسنۍ حالاتو په کتو سره، او د هغه ضرورتونه چې باید موږ ورته ولرو او بیا موږ قربتوب وکړو، هغه حد کې لا موږ اوس نه یو. 2023 هم ډیر لري نه دی، بلکې 2-3 کالو خبره ده. او که تاسو د ننګرهار د سدو میدان کارونه وساري چې لتیرو 15 کلونو راهیسې یوازې د میدان د ډبر ښکته کې پورته کیږي، نو څنګه به موږ وکولای شو چې د نړیوال جام لپاره موږ قربتو وکړو، غیر لپاره موږ یو نړیوال سټنډرد سره برابر لوبغاړی ولرو؟ نو زما په نظر اوس وخت کې دغه خبره 2023 خو لا ډیره نږدې ده. ښایي چې تر 2030 پورې موږ د دې جوګه نشو چې موږ د د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال جام قربتو په لور خپل هواد کې.
تاسو د نړیوال ایونت خبر وکړاو تر ټولو لوی استونزم د لوبغالو یاد کړی نور کوم استونزې کېدلې شي چې د نړیوالو سیالیو په وړاندې باندې په افغانستان کې د ستونزې په سترګه ورته کتل کېدلی شي او موږ د دې جوګه نه یو چې بالاخره نړیوال لوبغاړي راشي او په افغانستان کې سیالي وکړي.
دغه ډول ایونتونو او دغه ډول جامونو ته د زمينه سازۍ لپاره او دغه ډول کوربتوب لپاره پکار دی چې خپل داخلي څومره لوبي چې وي داخلي لیګونه چې دي مثلا زبې د ای پی ایل نتیر شم خو د شپږی ځلې لیګ بیات کم پکار دی چې دغه لیګ موږ مسلسل تر سره کړو او دغه ته موږ بشمیر نړیوال لوبغاړي راغوښته وي او هغوی پښتون کې دغه سیالۍ کې ډېر ښه ډول تر سره شوی نو لرې نه و چې موږ د جامونو کوربتوب کړی و. د میدانونو ترڅنګ بل ستونزه دا ده چې ډېر هیوادونه او لوبغاړي ودی ته ځړخنه کې چې خپل لوبغاړي اوس وخت کې شرایط ته کتو سره افغانستان ته راولېږي ځکه شپږیزه کې موږ شاهدان و چې په کشمیر د څو لوبغاړو کې نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو زیاتره حق لوبغاړي وو چې د نړیوال کرکټ نه ناستو یا هم کرکټ نور د ریټایرمنت طرف ته نږدې وو هغه لوبغاړي دلته راغلي وو بدبختانه چې بدلته و پیښه مو شلو همغه چې موږ د شپږی ز پری خو دلته بهر لاړ زړه ستونزه بل دلته د امنیت او د لوبغاړو د دلته د وسیدو د چې به اوس وخت کې او پر اتلونکو درې څلور پنځه کلونو کې دا به ډیر اسانه نه وي چې نړیوال لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلو په ترکیب کې اوس وخت کې ځای لري مثلا د هندستان د لوبغاړو یادونه به وکړي ان تر دې چې خپل د هیواد لوبغاړي د نورو لیګونو هغه نورو هیوادونو کوم لیګونه چې تر سره کې ان تر دې چې حالت یې نه پرېږدي نو دغه ډول حالاتو کې راتګ به د نړیوالو لوبډلو لپاره او بیا افغانستان ته خاص کر سخت وي.
صفه صاحب د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی هڅه کوي په دې اړه اسناد سپارلې دي آی سی سی ته فکر کوي چې آی سی سی د افغانستان امکانات ته په کتلو سره به نړیواله سیالۍ په افغانستان کې تر 2023 کال پورې دایری کی هغه بزړه خکې سره لدی چې کام دغه امکانات چې تاسو یادوي د لوبغالو شو یا مثلا د امنیت برخه شو په دې برخه کې کار موشي بیا بم آی سی سی زړه خکې
نو اوس وخت کې کو ګورو آر هیواد کوشش کوي چې خپل لغه درخواستان نړیوال شورا ته ورکړي ترڅو دغه اعزاز په خپل نوم کړي هغه کده شلوریزه جام یا د 500 جام وی هم ترڅنګ نور ایونتونه تر سره کیږي خو دا به هله شونه وي چې مونږ داخل کې هغه ضرورتونه او هغه امکانات چې مونږ وړاندې یاد کړل کدی موجود و امنیتی حالت یا ستونزه نه بیا ډیر شونی و چې دغه کار شوی وي ځکه د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې ورسته په کرکټګي چې ګورې غنړې والو شورا ته پوره د قناعت ورلد د خو داخل کې هغه ستونزې چې یو ستونزې کته سی وګوري دغه ورسته یو کې بدلونونه مسلسل په 35 دلې رهبرۍ کې تغییر خپل وسته کرکټ نړیوالو شورا ډیر ناراضه کړي دا نو د وخت کې چې مونږ داخل کې ستونزې لرو داخلي تشکیلاتو کې ستونزې لرو او دغه ډول مشکلات سره مخ یو دا ډیر سخت وي چې نړیوال شورا ته مونږ قناعت ورکو په دغه وخت کې او دلته به کوربتوب وکولای شو
په داخل کې د اصلاحاتو یادونه تاسو وکړه زم دې سوال تر اتلم چې دلته په افغانستان کې په بورډ کې دننه د چارواکو عدلون بدلون او دا زر زر دا څومره منفي تاثیرات لري په د هیواد په کرکټ باندې
که چیرې وګورو یوازې زمنګ د ملي لوبډلې هغه لوب او هغه بریا وې چې په داخل کې په دغه بدلونونو او په داخل کې دغه مشکلاتو باندې اوس پردا چولې ده کني امونګه داخلي کرکټ پورسته یو سر 15 کلونو کې نګدې د لسکلن شاتک طرف ته حرکت کړي ده امونګه کرکټ دومره سکوت طرف ته تللی ده چې سړی فکر نشي کولای چې دومره مشکلات را پیښ شول یوازې د ملي لوبډلې کې د غبریا ویني وي او موږ د نړیوال جام سیالیو ته کزیر شو کدغه ډول زمونږ لوبډلې یو کال حرکت وکړي نو بیا به دغه څومره مشکلات چې د دې پرده به نورم پورته شي او بیا کېدای شي د اصلاحات طرف ته یو څه لاړ شو دغه اوسنۍ تغیرات او دغه لوبډلې کې یا په بورډ کې د ګروپونو جوړول دی ما مخ کی اشاره وکړه چې نګدی لسکلن د کرکټ سقوط طرف ته مونږ حرکت کړی دی.
د کرکټ د چارو شنونکو او ورزشي خبريال احسان صافی او راحله هغه معلوله افغان انجلۍ چې په معلول ځان د ویلچر په وسیله باندې باسکټبال او هندبال لوبې کوي. راحلا درته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
راحلا نوریما یو تند هندبال غره معلول په برخه کې لږه تقریبا درې کال کېږي د ورده سره مخه کړې دغه هم باسکټبال درې کال کېږي او زه هم داسې چېرته ناستم ماته چا وویل چې هلته باسکټبال دی هلته ته باسکټبال په معلولینو لپاره دی بېزار راغله ماته مې داخله پکې وکړله تقریبا درې کاله کېږي او د هنډبال کې تقریبا یو میاشت کېږي دېکم داخله کړې ده او تر اوسه شروع نه دی له خیره شروع کېږي زه خو هلکې اصلا خبره نه وم چا ماته وویل چې داسې معلولینو لپاره ورزشونه دي هغه هم هنډبال دی او همداسې باسکټبال دی بیا وروسته ما ورزش سره ډېره علاقه مندي وه خو زه نه خبره نه وم چې معلولینو لپاره هم ورزش شته دی او کله چې خبره شوم ډېر شوق سره ورته راغلم. باسکټبال خو مونږه تر اوسه ولایتو سره کوم لوبه نه ده کړې ده نه ده کړې او بل تمرین هم کوم فری توران نومېږي هغه چې مونږه هرات مزار سره لوبه کړې وه او دواړه نام وګټله خو ماته مخکې ډېره سخته وه اصلا ناشونی وه ما هېڅ فکر نه کوو ما کرکټ سره ډېر شوق و خو بیا اوس خو نجونو لپاره کرکټ هم نشته دی ما ویل که زه جوړه وای او زه هلک وای ما به خامخا حتمن کرکټ لوبه کوله بیا وروسته له هغه چې ما باسکټبال ولیده هنډبال مې ولیده همداسې فری توران مې ولیده یعنی ډېر اسانه دی معلولینو لپاره هېڅ مشکل نشته بیا وروسته له دې چې په دې نه خبره شوم ډېره خوشحاله شوم چې معلولینو لپاره هم داسې یو شی شته دی کور کې خو مخکې له دې چې د څوک خبر نه وي چا نه تشویقولم ورو ورو چې زه د تمرین ته لاړم لږې زړ راته وهلی و ځکه ډېر سخت و په ویلچیر کې د ویلچیر کنټرولول همداسې د بال کنټرولول او خپل ځان کنټرولول زړه لږ راته وهلی و خو بیا په کور کې ټول راته وویل چې نه ته فلان نو وی یو ورو ورو شي همداسې پکې مخته کېږي اوس فلان مې ټوله کورنۍ تشویقوي ډېر ښه احساس لرم ورزش کې انسان روحیه تازه کېږي هر خفګان چې انسان ولري په ورزش کې تازه کېږي ځکه په هفته کې دوه اونۍ دوه هفتې زما دوه ورځې زما تمرین ته وي په ډېرې خوشحالۍ سره زما تر اوسه هم خارجي سفرونه نه مې درلودلي خو په دې هنډبال کې اول ټیم کې یم او څو ورځې مخکې مونږ یوه لوبه وه د منډو هغه کې اول مقام مې واخیسته او شپږ میاشتې وروسته سفر لرو اروپایي کشورونه دي نه پوهېږم چې کوم کوم یو دي ان شاء الله دلته مونږ سفر وکړو زه ما مکتب کله خلاص کړی دی او نور د بودیجې مشکل وو پوهنتون ته نه یې متلې او فلان په کور کې همدغه دستوري کوم ځینې شیان ګډم او خبرو ورسره حیاتي کوم بلکم مصرفیت نه لرم بغیر د همدغه باسکټبال هنډبال نه زما ارزو همدغه لکه آینده کې یو مشهور لوبغاړی اوسم او خارجي سفرونه ولاړم او ښه
د ویلچر باسکټبال او هنډبال افغان لوبغاړی معلوله راحله وه. د جوجستو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې یې لومړی ځای خپل کړو اوس مهال د کابل په یو څنډه کې په ورزش بوخت دی. د 25 کلن دی او تر دې دمه یې 26 مډالونه خپل کړی دي. لیمی هادي له ښاغلي حسین بخش سفری سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. دی په تیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو له غښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم شکر الحمدلله
ډیری بهرنۍ سیالۍ می درلودي په ترکمنستان د هند په چنای په پاکستان په منګولیا انډونیزیا روسی او د شون په نورو هیوادونو کې می سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه می 26 د طلا مډالونه ګټلي دوه د برونزو مډالونه او یو می کمربند ګټلې دي. په ټوله کې می د آزاد مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلي او یو می بایللې ده.
5-6 بورتو یک باختم بخشم برزات آزاد
د جوجستو په ورستی نړیوال نمړ کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات و مبارزات آزاد
چی وای د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پخو درد للاسا دوو نه پکور تیری کړی دی داسې درد چې ان هډوکو به مې درد کاوه نو پاغي حالت کې هم خپل تمرین نه دی پریخه
به هم رک رک استغان به درد نه کړ
سفری په 1315 اویایم کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی نوموړي په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ
زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکه معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ